په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګور واره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره یې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارتې پروان په سیمه کې پر ګورډواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګورډواره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښت او د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګورډواره له پرونی برید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکانو د ګورډوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومت یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته استانه شوي یا ستنېږي، که یې څوک پر ضد دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې طالبانو مذهب کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین او د افغان ټلیکام مشر جنت فهیم هیواته راستانه شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین دغه ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلډم زون تاګ ورځپاڼې ته نن وویل چې موږ باید دې واقعیت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو، خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو. او وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته پروان کې د سکانو پر ګورډواره د پرونی برید یوازینی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپل وایي کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د چې ټول عمر یې په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د دغه برید مسؤلیت اخیستی؟ آیا دغه ډله چې له دې مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د بریدونو مسؤلیت اخیستی په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپوه نظر اخیستی.
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي پیش لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که څوک ورسره دعوه لري یوازې د افغان شخصیتونو د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
که چېرې چا دعوه درلوده په دوی باندې، نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نشي.
د پښتو ادب په تیر ولسی ادب د بډاینې په اړه مو د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یوه راپور کې کتنه کړې ده.
په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده.
ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ورکو شو ځان د لټي پروګرام هم د خبرونه په دوه منی مای کې مهیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع تل کې څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې په کاټه پروان کې د سکانو په ګوروارد پرونی برید مسؤلیت واخیست. هغه ډلې چې له دې مخکې د افغانستان پر یو شمیر نور لګکیو هم د خونړۍ بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د کابل په کاټه پروان کې د سکانو په ګوروارد پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او د غراز د طالبانو یو ساتونکی وژل شوی دی. پر دغه ګوروارد پرونی برید وزنی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپل وای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و او له افغانستان سره ډېرې مینې نه درلوده. نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. نور په دې رپورت کې
سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و پرون په درمسال کې د وی حملې قرباني شو. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه.
ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ کې ودانې مینې افغانستان کې پټ کېدو ته اړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي 28مه د کابل کارتي پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وشوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لګکیو د دغه ډول برید مخې نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د سیستماتیک بریدونو مخې نیول د اسنادو څېړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حملې پر داعش اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغه ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د بریټ د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې ملګوي. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه تایید کړي، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حملې وروسته د شنبه شپې ناوخته له سلوسیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوسمهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوډواره د پرونی برید مسؤل د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه واخیست. د ډلې له دې مخکې هم د افغانستان پر یو شمېر نورو لږکیو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. آیا داعش هغه څه چې د طالبانو حکومت ادعا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوی چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یوه پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا داعش ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال او اوس هم ځینې چریکي او داسې نور انفجارات عملي کړي دي. خو دا ځل دوی وښودل چې زموږ د اهل ولود ورونو په درنسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسالانه حضور درلود، نو دا په دې معنا چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلي وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات، یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یو نیابتي جګړه ده، آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
په تېره کې تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې زموږ د نورو ورونو د اهل تشویع د هزاره ورونو په تعلیمي او دیني مراکزو کې دوی همدې وکړي کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې هڅې وکړي. او دا ځل لکه تاسو ویلې دا یو هغه پېښه ده چې قصدن او عمدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاست لري. د جمهوریت وخت کې د هند په سفارت، د هند په قونسلګرۍ، همداسې د هند د انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کې ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل موږ نه شو له پامه غورځولی. دوی لاست لري او دغه اوسنۍ وضع چې د هندوستان روابط د طالبانو اسلامي امارت
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز یې دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لوری د طالبانو حکومت دی چې پرې انتقاد کیږي چې نشي کولی د افغانستان د لږکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې د دغه حکومت لاسنیوی وکړي؟ په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پراخ پوځي حضور درلود نړیواله ټولنه.
ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په اوسني وضعیت کې نړیواله هم مسلط لري او هم شریک دي، دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت پېژندل او همداسې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ د دې باعث کېدی شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا 45 کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه اجرا کړي دي او کوشش کړی چې د موادو سوز د جنګ پیدا کړي، بیا هم لاس ولري. خو د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مار کولو توان لري، په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي، ځکه د دوی څیرې او قیافې د داعش د جنګالیو سره هېڅ تفکیک کېدلی نه شي. دوی باید د پخواني افسران نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د حملو مخه ونیول شي.
یو خدا د طالبانو د حکومت بل په تیر جمهوري نظام کې نړیوالو په تیر بیا تاسو ویل چې دا استخباراتي بورډ لري. د استخباراتو په برخه کې د پخوانیو حکومتونو سره معلومات شریکېدل دغه د طالبانو حکومت په پام کې اوس نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني، یوازې د بشري برخه کې ورسره مرسته کوي. فکر کوي چې دا ډول معلومات به د استخباراتو په برخه کې د دې حکومت سره نړیوال شریکوي؟
زه باور لرم چې ایران، چین، روسیا دغه ځینې هیوادونه د دې سره په دې اړه هم تشویش لري او خپل استخباراتي مسایل سره شریکي. خو د داعش ډله له دې خوا نه راځي، بلکې د پاکستان او د عربي هیوادونو د چپستر کې څوک دي هغه هم د کولی شي په ریشه کې پیدا کړي. نړیوال کولی شي داعش ریشې د افغانستان د باندې مثلا پاکستان کې ډېر د تمرین ځایونه لري، همداسې مدرسې دي او نور خپل سعودي عربستان په غیر مستقیم ډول داعش ته داسې کوي چې مالی کمک کوي، او له دې کبله دا یو لوی هغه پروژه ده چې کار اچولې ده. زه هیله منیم چې نړیوال په دې اړه باندې د افغانستان د خلکو په خاطر د افغانستان انساني امارت سره نږدې اړیکې وساتي، تر هغو دغه ډله که قوي کېږي دا به د سیمې او د نړۍ لپاره یو لوی خطر وسیږي. همداسې تاسې یوازې داعش وویلې، دلته القاعده هم داسې ویل کېږي چې القاعده هم پر ژوندي کېدو کې ده. هیله منیم چې نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغانستان اوسنی حکومت په دې هکله رغنده ګامونه واخلي، تر هغو د افغانستان خلک چې 1500 کاله کېږي د جګړو په اور کې سوځي نور له دغه جګړې نه په امان کې شي او د سولې او د ارامښت ژوند ولري.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. ستولتنبرګ په عین حال کې د نړۍ پر دولتونو غږ وکړ چې سره له دې چې لوړې بیې لوړې دي، خو کیفیت باید پرمختللې وسلې ورکړل شي. نور بلا صدر الله الدین وورو
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوږدې وړاندوینه کړې. ینس ستولتنبرګ له جرمني بلډم زونټا ګرسپانې سره په مرکه کې چې نن یک شنبه خبره شوه ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیاته کړه چې مرستې باید دوام وکړي. بل ورته د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته پرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورځپاڼې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسني وضعیت کې تر ټولو مهم فکتور دی. جانسن زیاته کړې چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه دا مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونسک او یو شمیر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړي. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونسک خبرېږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاسبري کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې به له دغه ښاره دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانې نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل دادی نږدې 4 میاشتې ووتې. د موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له 10 میلیونو ډېر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شویو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې مازیګر 4:00 او 3:00 کېدونکي دي. اوس هم پام وکړئ د سپورتي خبرونو ته.
په کندهار کې په لومړي ځل د فوټبال د 19 کلنو لیګ پیلېږي. دا خبره د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. د دې ریاست په وینا د فوټبال د 19 کلنو دغه لیګ لوبې به راتلونکي شنبه پیل شي او نږدې 1 میاشت به دوام ولري، چې هر مازیګر به یوه لوبه ترسره کیږي. د دې لوبو هدف فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي. غور کې د 100 ورزشکارانو ترمنځ د وښو غوراوي سیالي تېره ورځ ترسره شوې. د افغانستان د وښو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دغه سیالۍ د وښو د 5 کلبونو ترمنځ د 2 ورځې لپاره وي. د فدراسیون په وینا د دې سیالیو په پای کې 18 ورزشکاران وتوانېدل چې د غور غوره لوبډلې ته لاره ومومي، او د 2023 کال آسیا جام لپاره وړ لوبډلې معلومې شوې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې آسیا جام لپاره په هندوستان کې مختلفو هیوادونو ترمنځ غوراوي سیالۍ وشوې، چې لوبډلې 4 لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. په دې سیالیو کې افغانستان هم شامل و چې په یوې مساوي او 2 بیلولو لوبو سره له یاد جام څخه بهر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو وړاندې د پښتو ادب په تیر دی ولسی ادب د بډاینې په برخه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت وايي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستن شوي یا ستنېږي، کې څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي، د دې لړۍ په ترڅ کې د طالبانو دغه معذف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ پخوانی وزیر میرزای سنګزین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. نور په دې رپورټ کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوی او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داوه لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لالارې دی وڅېړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړه کړي.
که چېرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او د سره کار نشي درلودلی. د کمیسیون سره به تماس نشي او کمیسیون د تماس د کمیسیون سره کار څوک دعوه ولې د غوسه به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردک، د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف پر پخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورونه شته. حادثه موکړه چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبې په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. هخوا د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خود څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه ادعا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګ هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هممهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیو نو اعلان یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون نوکړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمېر افغانان وایي طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو له وړتیا ګټه واخلي، د یو سیاسي پلان له مخې د هغو پخوانیو چارواکو له راتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پښتو ژبې نومي علي لیکوال شاعر او څېړونکی ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالانو او څېړونکو په پښتو ادب په تیر ولسی ادب کې ښاغلی کاکړ هلې ځلې ډېرې دستانې وړ بولی او وای په خورو ورو پښتنو سیمو کې د ولسی او فولکلور ډېر مواد راټول کړي چې دغه ادب لا هم بډایه کړی دی. په دې راپور کې مو د ښاغلی کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال څېړونکی شاعر او فولکلوریس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په اتلسمه نیټه د واتیا کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال څېړونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وخا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواښات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فلکلوري مواد موندلي چې له مخې یې په پښتو فلکلوري ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د وروستیو لسیزو او د یوویشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او څېړونکی و چې د پښتو فوکلور او ولسي ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فوکلور کې نوي ژانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فوکلوري مواد موندلي دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پرې کړې ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکو لاس لا نه ور رسېدلې. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنی او شعر پیژندنی او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم سیړنی کړي کار کړی دی.
لیکوال او سیړون کې عبدالغفور لیوال وایي چې ارواخات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو تملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي.
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواخا سیال کاکړ هلته ژوند وکړ، په هغه ساحه کې د دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړې غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونې غاړې او ولسی کیسې. ارواخا سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړې غاړو په راټولولو کې
لیکوال او سیړون کې استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي.
د گلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسی دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېد، کلی په کلی وګرځاو. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګی شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا راټولول. دا په دې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو په راټولولو کې ژبه او قوم چې رسیږي پرمختګ کوي، یو دا دیو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچا فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني، پرته له کومې مالي ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې رالوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر تویلی پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه را ورساوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو راهیسې له ارواخات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ یې هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړمبي ځل د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل، او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولی یم، ډېرې مینه را کړې ده خو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلي او راپیدا کړي دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 40 عنوانه پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمېر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې او واتساپ شمېره کې مو راته پرېښېده.
زما پیغام په دې اړه باندې ده چې له پاکستان هېواد کوم مهاجرین را اوړي افغانستان ته د بولدک پر بارډر باندې، نو هلته بیا دا مسلمان ورته وایي دغه کوچانو ته ستی کوچان یاست، هلته د مهاجرینو په ریاست کې ورته وایي کوچان یاست، ستی ته موږ هغه کارت یا د مرستې کوم شی چې هغه نه ورکوي. نو د ازادي راډیو زموږ دا خواهش ده چې په دې حکله باندې د مهاجرینو د ریاست ته زموږ خبره ورسوي یا زموږ پیغام ورسوي چې په دې حکله باندې د اقدام وکړي، خلق مسکینان دی دا خلق چې راوړي دغه خوا هغه په ډېر بد وضعیت په ډېر بد حال کې راوړي، نو زموږ آواز د مهاجرینو ریاست ته ورسوي او مسؤولو چارواکو ته ورسوي چې په دې هکله باندې دوی پوره همکاري وکړي او څېړنه وکړي.
السلام علیکم، اختیار ستومان یم د لغمان څخه. چارواکو نه د ما دغه هیله او خواهش ده چې د معلولینو معاشونه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو قدرمنو ته سلامونه وایم، او د سلامونو بعد زه د ارزګان ولایت کې زاب ولسوالۍ له خلج د سیمې څخه حنفي صاحب ستاسو سره په لین باندې. زموږ د ولسوالۍ عمده مشکل دا دی چې بعضې